السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماډیګر سالور بجې شپې په یو بلې او سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم اوري چې په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلا بیلو برخو وسوتن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. نور موضوعات به هم پر روان خبرونه کې ووري. خو په فایل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې د الیاس دایی د وژلو په اړه د فاتحې اخیستو مراسم نن کندهار، زابل، غزنی او بادغیس کې هم خبریالانو ترسره کړل او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ټاکل شوی نن ارمنستان د نګورنه قرباغ لانجمنی سیمې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال د فاتحې د اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبريالانو هم د ښاغلي دایي فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبريالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تیریدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خو په دې باندې ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړی و متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هیڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت په تیره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د پرموټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم ترسره شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي افغانستان چې په خپل د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دغه راز رسنیو ته په یو واستولي صوتي پیغام کې ویلي چې ښه به دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې روانه اونۍ کوي مطرح شوی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د داو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته یې اورونه ورته کړل. تر 1990 میلسیزه مخکې د چلبجار د ډیری اوسیدونکو آذریان ولچه پر سیمه د ارمنټبرو د واکمنۍ تر اټینګېدو وروسته ډیر لدی سیمه وشړل شول. مخکې لدی چې دا سیمه رسمه آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو د وروستي ځل لپاره د دا دیوانګ په سومه کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دې سومه ته نږدې د روسي سولساتون کې پرون شنبه په پوسټو کې ځای پر ځای شوی و. کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف څخه وغوښتل چې د ناګورنه قرهباغ په هغو سیمو کې چې رسما آذربایجان ته سپارل کېږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې علیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50+ رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي ډیر وشل شوی دی. یو برخه له روسیې سره د خپل هواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. او څلور فضانوردان باندې د لوملي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې 3 امریکایي او 1 جاپاني فضانوردان فضا ته استول کېږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبې په سیمه ییز وخت د ماښام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي ار ډي والوزي د غسلور فضانوردان به په دغه فضایي اډه کې د شپږ میاشتو لپاره وخت تیر کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. یو ټکنیکي استونزه وه په دې هله چې زموږ تیروتنې ومني.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لو یو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او د غشان د سیمي په هیوادونو کې په میډیم 2.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي په دې کسانو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس د اید فاتحې مراسم روان دي. په دې اړه اباره پورونه ولرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد لنډیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ترافیکي پی خلامل پکې په کلنی ډول سلګونه کسان مړ کیږي.
د وی کال کې چې اول د حمل د تر اقربه پوری موږ د مرکز او د ولایت موږ ته راپور ورکړی دا.
دا به هم وره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ور بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې د هدفي وژنو په ګډون د پښتنو په وړاندې زور زیاتې پاتې ورسوي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړی دا. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل غنی وای دا د کابل خار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلای. تفصیل د نجی صاحب په ریپورت کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امر الله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی سالی دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهاله دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره دوی تیروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوی باید پښیماني وښي او که د حق الاب دا واپرې نه وه ښي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلی صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمېر یې لسګونو ته رسیږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تهدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راوړي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې تورستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آرین نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدل نو اوریدونکو واموریدل چې په تازه اقدام کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د کابل له بیلابیلو برخو څخه وسوتنه مجرمین نیول شوي چې یوازې 50 تنه پکې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت د ویان په وینا باندې په هدفي وژنو کې لاس درلود. لکه په راپور کې مو چې واوریدل وروستۍ پیښه په هلمند کې د نخلول شوي ماین لامل رامنځته شوه چې په تراس کې د پسیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. په خطیر 5 پورز باندې رامنځته شوی و. لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د خاغلی الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. که پایل د کندهار وکړو، د کندهار خبریالان نن د دایی د فاتحې د مراسمو لپاره راټول شوي وو او له افغان حکومت یې غوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه باید بې تفاوته پاتې نه شي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستول.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تیرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیه په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دی ورکړي.
په تیرو څو ورځو کې زموږ د متپارې د کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هیڅ معلومات مطبوعات سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوي.
مطبوعاتیان بې طرفه دي، رسنۍ بې طرفه دي، ژورنالیزم بې طرفه دی، پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی، یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. هغه د ژورنالیزم د اصولو په رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دي، هغوی جنگ جګړو بې ځای کړی، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرت ملوی سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل خو دا غو د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یو اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یو فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري دا غو د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کی، هغه تروري جوړ دغه پاړی اقدام نه کوي، دا د یو حکومت، د یو نظام د دې کفایتي ورستۍ حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام د حالت لرلی دی که دوی واقعا د خبریالانو غم اخیست وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاه یا له هلمند ایستلی وای.
غیرت مزیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ژغ پورته کولو یوازنه یادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې شکل اړخونه حل ځلی وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته په فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډه وال کېدلی. همدغه خبریالان چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغ پورته کړی دی او د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کېږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
و موریدل چې د کندهار خبریالانو له حکومت غوښتي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیه په اړه بے تفاوته پاتې نشي. له کندهار د غزنی په لور، په غزنی کې هم نن د بیلابیلو رسنیو سیمیز خبریالان راټول شوي وو او د الیاس دایي د وژنې په تړاو په ویرغونډه کې برخه اخیستې. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې الیاس دایي یو زړور خبریالو هڅه کوله چې له هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ تر چارواکو نړیوالو ورسوي. په دې اړه نور حال حبیب الرحمن تاثیر راکوي.
په غزنی کې د خبریالی الیاس دایي ویرغونډه جوړه سوه. دا غونډه پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس دایي د بیلوري خبریالۍ یا وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بے تفاوته پاتې نشي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ژغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایي خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایي په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولې و. موږ په جګړو کې لشکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې و نه نیسي. په ټولنه کې وازي خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
راست کې صداي مردم انعکاس پته.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان بې لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبريالان و نه غواښل سي و نه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبریالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکونکو او خبریالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
د موږ ازادي راډیو ناوړي اخوا د وجل شوی خبريال الیاس دایي مور وای د زوی پروژنې ټول افغانستان خو باد دي. د خغل الیاس دایي ټپی شوی اورور د تیرې پنځ شنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې خغل دایي وجل شو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دند تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خو باد دي.
زما پر زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي. بس دا مور سره غم شریکې کړې. زما زوی دا غسې زوی می وو، دا غسې مور روزلی وو، دا غسې زړور وو او دا غریب کورنۍ وو. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم، خوند بیا ژړلم. ما برا دغه کړې مال زوی، ما ته داسې زوی خدای را کړی وو، الله را کړی وو، الله را واخیستی.
د تیری پنځشنبه پورس په مرکز لشکرګا کې د محمد الیاس دایی په موټر پوری د نشلول سوی مقناطیسی ماین په چاودنه کې په خپل دایی وژل سو. د دورور مشتبه محمدی له دوه نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایی سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلی وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې. ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپلاخه وی. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مشتل مال ولی خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وول
در وشه دای مور وای د دی ویلوی کورونی د سباندې ډیر شغړو سرپرستی کوله.
دای مور ټول تر روزي برابر ول ډیر سلویش نه پر پټولو ی در سونه ویل دی په وډونو په خوندو. دای بل دای نه پیدا کیږ وډونه وای وای دای ز مور پلارو خوریان وای وای دای ز مور پلارو خورجگان وای دلته در سونه ول وای ز مور پلارو. دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې د روان لمریز کال لپاره تر دا مهاله په ټرافیکي پیښو کې شپږ سو و سو دوه شپېته کسان مړه شوي دي. د ټرافیکو لوی ریاست وایي دغه پیښو اصلي لاملونه د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ټرافیکي قوانینو نه مراتول دي. عام افغانان د ټرافیکي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نن یکشنبه د نومبر میاشتې 15 نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه خاطر راپور خاطر پردیس راپور چمتو کړي.
شاه سوار هغه څوک چې دوه ورځې وړاندې د کابل جلال آباد په لوی لاره موټر جنګولی دی. دی وی ډیر نه دی ټپي شوی خو ملا او پښې دردېدلې دي. د هغه په خبره د کابل جلال آباد لارې موټر چلوونکي اصلا احتیاط نه کوي، موټر ډیر تیز چلوي، نو ځکه ټرافیکي پیښې په دغه لاره کې ډیرې رامنځته کیږي.
مونږ د جلال آباد نه راتلو او یو بکسا موټر کې مونږ او یو د تیلو پمپ دی مې پر سر کې او د تیلو پمپ نه 2000 راووته او مونږ د ټیلر نه کراس کوو مخې کې دوه خپل سپیډ کې او هغه سپیډ کې و او بس سره مخ په مخ شو. بس یو ورځ وو خور بس بیخی پزان باندې به پوی نشو. بس اوس مې د املار ډیر سخت درد کوي او د خپل مې ډیر سخت درد کوي.
له دې سره جوخت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب الله تریکی یادول به بيځای نه و چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل جلال آباد په سړک خو خار ته چیرمه په یو ټرافیکي پیښ کې ټپي او له سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. په افغانستان کې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له اوه سوا اوښتې ده. د افغانستان د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له زرو زیاتې ټرافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړل دا د فوت حادثه 419 دي او د مجرد حادثه 3600 نوي دي او خساره مالی نه حادثه لرو چې جمع 1140 حادثه کیږي. په دې حادثاتو کې 3600 نفر خپل ځان له لاسه ورکړي دي او 25 خځې دي او 219 اطفال دي چې جمع موږ 212 نفر په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د اتو میاشتو شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیات زیاتوالی ښیي. د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډیری ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تیره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لاره په تیرو څو کلونو کې په څو ځلې د مسافر وړونکو موټر د جنګیدو شاهده و. ګڼ شمېر مسافر پکې ووژل شوه او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان بیا دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولی. اقبال او مهرالدین:
وروره، حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د ښار نه لږ د سیاترا په طرف له اوسو، د کابل لوګر سرک شو، د کابل کندهار سرک شو، قصابخانی دي، حادثات نه دي، قصابخانی دي. روزانه په سلهونو موټرو ټکر کوي. دا د څلور ډوري بې غوري ده.
څومره خلکو چې لیسنس یې اغستې دي غیر قانوني اغستې دي، ځکه چې هلته ځي او د 2000 او 3000 روپو په مقابل کې لیسنس اخلي. نو په دې خاطر باندې دغه حادثات نه کیږي، خو د لینی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یادونه ده چې تر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وشوه، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سین ته ولوېد چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. نن یک شنبه د نومبر 15 نیټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځ سره برابره ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته ډیری قربانۍ له افغانانو ټرافیکي پیښې اخلي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی معلومات کې پر روان مریض کال کې 10145 ټرافیکي پیښې شوې چې له ډلې 15190 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 300 مړه شوي دي، چې دغه شمېر بیا د افغانستان د ټرافیک لوی ریاست سره توپیر لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. پښتین دا خبرې نن په میرانشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولست د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لاره د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویل دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي د قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوز وای د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو لشاو خو دوه کلون راهیسه کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپل قبیلوي شخړې پرېګ دی او د ځمکو لانجو پر سر دی، نه یو بل پر خلاف نه دریږي بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هواري شي. د همدارا زیات کړ چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي خځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دي له تعلیمه نه به برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. د وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لاده مې تشدد کار واخلي او ویبل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنگيږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامیه په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو کې د نامنې او زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په مخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سید انور او د غورځنګ د بلې مشر ثنا اعجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
ازادي راډیو نوري په کابل کې د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. نوریاس نوري راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپل د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګور نه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه هم پرېښودل. په مولډاویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیز پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. مکسیکو د نړۍ یو لسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1,000,000 واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د جمناستیک دویم پړاو لوبي نن پای ته رسیدي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې وایي مجيب قری زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبو کې لا تل لسولایتونو یو سل شل لوبغاړو ګډون کړی و چې درې ورځې دوام درلود. خغلی قری زاده زیاتوي چې لدی لوبو هدف د جمناستیک ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول و. مجيب قری زاده وایي چې د لوبو په پای کې اتلس غوره لوبغاړي ملي ټیم ته معرفي شول. په سمنګان ولایت کې د وزلوبي دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الله توندغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو شاوخوا 54 ګډون کړی و. ښاغلی توندغان زیاتوي چې له دغه لوبو هدف د وزلوبي د غوره لیګ سیالیو لپاره چمتووالی دی چې یو میاشت وروسته په دغه ولایت کې جوړیږي. نوموړي زیاتوي چې له دغه لوبو وروسته به په کندوز، بلخ او بدخشان ولایتونو کې هم ورته سیالۍ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو کې بیګاش په فرانسې پرتګال ته ماتې ورکړه. د نړیوالو ورزشي ویبپاڼو د خبر لمخې په دغو سیالیو کې فرانسې پرتګال ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د پرتګال ټیم څلور غوره ټیمونو ته لار پیدا نه کړه. په یو بل لوبه کې بیا د سویس او اسپانیا ټیمونه 1-1 مساوي شول.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري ناجیه صاحب وچی ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. دی وروسته دوه نیزی خبرونه لرو د انصاف پلټه کې او رکشوی عزیزان هیله ده هم را سره واوري. تر بیا د الله پامن.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف وی درې کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتی ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باوري چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې پروسه کال د دوی د سمبلې د میاشتې تنخواه د معتمد نغلا شوې دی. وایي په دې موضوع د هلمند والی د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي. دی وایي ټول ورسره ژمنه کړې چې دا موضوع به وسیړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي. دی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي، خو دوی دنده ترسره کړې او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی. زه معلم یم، رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې، د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې. مشکل مو دغه و چې د 1998 کال د سمبولې د میاشتې معاش زموږ څخه د زموږ د موسمیت څخه غلو وړی دی. یعنې هغه چې دوی هر څه چار چارځ نیولی دي، نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته نورو چارواکو سره موږ په تماس کښې شو. دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو، موږ د وزیر معرف سره په ارتباط کښې کېږو، موږ د دغه که چېرې نور ستاسې دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو، بیا که موږ د هغه سره نور حساب کتاب درلودې هغه زموږ د دوی کار دی. ځکه هغه محکمه شته، د څارن والي شته، د قومنداني شته، نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه هغه په ده پورې اړه لري، هغه د دوی کار دی. نو ستاسې دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې. نو وروسته راغه زموږ تنخواوې د سمبولې د میاشتې معاش زموږ د ورک شو، تر اوسه پورې موږ ته یې نه دي را کړی.
یوازې ستا معاش وو او که نه د نورو استادانو هم وو؟
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې.
سارنوالۍ یا قضایي ارګانونو څه څېړنې ونه کړې دغه معتمد په رښتیا غلو تښتولی و او پیسې ترې اخیستې وې که نه؟
قومندانۍ بوتې، خو هغه جنایي چې کوم چا هغه سارنوالۍ د دوی څخه تحقیقات وکړه، خو بالاخره د محکمې ته دوی بوتې. خو بیا په هغه باندې د نورو د خولو څخه چې موږ ول د ده بند موږ ته څه پیدا کړي، نو بیا ول ول په ده باندې یو نیم کال قید راوتلی. نو چې اوس هغه اوس هم په مابس کښې ناست دی چې د دوی د خولو څخه یو نیم کال قید باندې راوتلی دی. موږ وایي د ده بند موږ ته څه پیدا کړي، موږ تنخواوې دي را کړي. موږ د ده سره کوم یا نه دښمني ورسره لرو یا کوم د ده سره کوم کار لرو، په هر چا پورې موږ تنخواوې زموږ مطلب دی.
د هلمند والی او د پوهنې رئیس په دې سه کې څه اقدامات وکړه؟
هغو هم دغه ویل چې موږ ستاسې غم خورو، ستاسې په ارتباط باندې موږ ورځو، د نورو د عالي مقامات سره، د وزیر معرف سره وینو. رئیس معرف هم دا وعده وکړه، والی هم وکړله، حتی چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسې سره ولاړ یم، خو بیا هېڅ درک نه شو معلوم.
د دې قضیې خو تقریبا یو کال تېرېږي، په دې یو کال کې څه نه دي کړي؟
هېچا څه نه دي کړي، خو موږ په دغه وله موږ ول موږ ته وعدې را کوه سولې، وعدو باندې وفا ونه سوله. موږ ول نور مشران تر موږ ته دي، یعنې مدیر دی، مدیر معرف دی، رئیس معرف دی، دا ټول تر موږ مشران دي. موږ ول هغه په دې دغه باره کښې دوی اقدام وکړي او موږ ته یې وعدې را کړې، په هغه وعدو سره ګورو. خو تر اوسه پورې د هغوی درک نه شو معلوم.
سمبلې د میاشتې وروسته،
د سمبولې د میاشتې معاش دوی ول موږ ته وعده را کړې چې موږ یې درکوو. او بله خبره دغه وه چې دغه کوم معاش کوم وخت کې معتمد را وړي، په هغه سربېره باندې 50-50 افغانۍ دوی ګرځولې ده معتمد، یعنې د استادانو څخه چې دا معاش زه را وړم او دا په ما ته خطر دی او دا دی وادی، په دې سبب باندې 50 افغانۍ د استادانو په سر باندې ما ته را کوي، دا به زه تېسته استېسې مکتبو ته رسوم. او استادانو ول پروا نه کړي، دا هېڅ مشکل نه لري، دا 50 افغانۍ دومره شی نه دي چې ته موږ ته معاش را ورسه. نو هغه وه چې بیا د سمبولې د میاشتې معاش د ده څخه د دوی د کولو څخه چې غلو وړی دی، نو نور موږ ته درک نه معلومېږي.
مقصد تاسې خپله تنخواه غواړئ، خپل حقوق غواړئ؟
هو، موږ خپل تنخواه غواړو د سمبولې د میاشتې تېر کال.
د سمبولې میاشتې نه وروسته بیا ستاسې تنخواګانې په منظم شکل راغلې؟
بیا چې کله د سمبولې د میاشتې معاش د دوی څخه چې پاره دغه و، خو هغه چې ولاړې وروسته تر هغه استادانو مظاهره وکړه چې دغسې موږ دا رقم یې نه غواړو، موږ د معتمد د لارې نه غواړو، ځکه چې سبا نن د یوې میاشتې د وړو، سبا د بلې میاشتې د وړې، نو کېدای چې دا موږ ته نور مشکلات دغسې. نو بیا هغه و چې رئیس معرف و دغسې ځینو هغه مسؤولو کسانو وویل چې دغه دې د بانک د لارې اوله ځي. نو وروسته تر هغه د سمبولې د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادانو ته ورکول کېږي. اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوښ شي چې موږ د تنخواه راکوو کې ځکه که یوه میاشت د وزن دي بلې میاشت کې راکوه کېږي یعنې دلته د ورکېدو دغه نسخه خطر یا نسخه ده یو هغه چې عمومي خطر خو استادان څه نه وایي نور انشاءالله که مشکل په دماغ نه دی راغلی تر اوسه پورې خو
څو کاله کېږي چې تدریس کوي
تقریبا یو څلور پنځه کاله انشاءالله کېږي
اقتصادي وضعیت د څنګه ده
اقتصادي وضعیت مخ انشاءالله دغه خپل گزاره کوو دغه د استادې په معاشات باندې زموږ گزاره ده میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وای خو نو بس دغه خپل گزاره په دغه باندې کوو خدای فضل دی انشاءالله اقتصادي وضع مو ضعیف ده خو بیا په دغه باندې مشکلات کړی دی په دغه تنخواه باندې مشکلات کړی په دغه حالت مو مشکلات کړی دی نو موضوع خدای
خاصه مشکل به ورسو د دولتي مقامات غوږ ته به ورسو
دا څنګه مننه تاسو ته ټول ازادي رادیو څخه
دغه موضوع مو د هلمند د والی لویاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه خاغلی زواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د شاوخوا 300 ښوونکو تنخواګانې له معتمد نه په لاره کې غلا شي او دوی ته نه دي رسیدلي دوی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي خو د دوی په خبره دوی تدریس کړی او حق دی چې حکومت ورته دا تنخواه ورکړي په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې اجرات یې په اړه شوي او د دوی د تنخواګانو غم خوړل شوی
بسم الله الرحمن الرحیم په دې برخه کې د معرف ریاست او د دې تر څنګ هغه کشفي ارګانونه یا څلندوالۍ او هغه ارګانونه کوم چې په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او په دې برخه کې کار کوي تر څو چې واقعیت معلوم کړي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي او یا په دې کې لاس لري او یا هم داسې موضوع رامنځته شوې ده د هغوی سره قانوني چلند وکړي نو بنان په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي دي د اړوند وزارت سره د دې ځای د ریاست د پوهنې ریاست په همغږۍ د ټول موضوعات شریک شوي دي نو وروسته بل دې څخه موږ خپل ټول اقدامات ترسره کړي دي نو بیا نو مرکزی دولت او د دې اړوند وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي تر څو چې په دوه برخه کې د معلم صاحبانو کوم ستونزې دي هغه عاجله تر ورته حل کړي
زوک صاحب د دې پیښې نه خو شاوخوا یو کال تیریږي په دې موده کې هغه هیله بخون کې اقدامات څه دي چې د هلمند د ولایت لخوا شوي
موږ هم په دې برخه کې د اړوند وزارت سره د ولایت همکاري د دې سره موضوعات شریک کړي تر څو چې د استادانو او ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي او د دوی معاشات ته خاصه پاملرنه وشي تر څو چې په دې برخه کې د ستونزو سره د لاسو ګریوان شوي دي او په دې برخه کې اقدامات ترسره شي تر څو دا ستونزه ورته حل شي
زه اکثر دا ډور کوي چې دغه ستونزه به حل شي او دغه معلمین چې ټول وایي بې وزلي خلک دي او پرته له معاشه بل عاید نه لري اطمینان ورکوي چې دغه تنخواګانې به د دوی ورکړل شي
ان شاء الله موږ خپل ته تلاش کوو په دې برخه کې وغه ولایتي اداره کوم اقدامات چې ولایتي د باید وکړي هغه تر سره کوي او د دغه ستونزې ته ان شاء الله په وخت سره رسیدګي کوي لکه سوي هم چې ده او په دې برخه کې به د اړوند وزارت سره موږ خپل ټول اقدامات شریکو او تر څو چې دې وټوالې چې باید د خپل ښوونکو او د ملن صاحبان چې پرې ځای کې ستونزې سره لاس کوي واڅي دی او دا منو واقعیت دی چې به شامل هیڅ هم نه لري او تن خدو یې سترګې هم د ماشته دي دوی کورنۍ اړتیا لري د ماشته نو بنان په دې برخه کې خپل اقدامات تر سره کوي تر څو چې د دوی ماشونه ورته ورسیږي او ستونزې ورته حل شي
درنو اوریدونکو وا مو اوریدل چې د هلمند له ولایت نه د حمید الله په نامه یو خونکی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د دوی تنخواګانې له معتمد نه غلا شوې او دوی ته تر اوسه نه دي رسیدلې خونکی حمید الله وایي چې دا د حکومت کار دی چې معلومه کړي دغه پیسې له معتمد نه په رښتیا غلو وهلي او که جیب ته کړي دي خو زموږ حق دی او حکومت دې دغه تنخواه راکړي او د هلمند د والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې په دې حصه کې اجرات شوي او د دوی تنخواګانې به نه سوځي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورکو سو عزیزانو قدرمن اوریدونکو د سلامونو او شو هیلو پوره نکول سره تاسو ته د نن ورځې دغه خبرونه دا اوریدلو شراغلی وایم دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او په دې هیله چې پاغه کې تاسو د کومرک سوي عزیز او دوست د پیدا کېدو زیری در باندې وسی په لمړی سر کې د تل پشان د هغه اوریدونکو پیغامونه خبرو چې تاسو کم خپل یا دوست یې لیدلی او یا د هغه په حق معلومات لري او رسته بیا د خپل هغه ګران اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټه کې دي. نو راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته زمون یو ملګری دا معصوم نومیږي، چیټ کاری دا غټ سترګې دي او پلازم غونډه شي او کندهار ولایت دا غره من سره توسی کده هر چای او هر چا ته معلومی دا کس پیژنې په دې شمیره ما سره اړیکه وې سی 0 5 10 12.
بلیا السلام علیکم. زه شریف سلایم د کندهار جوړی ورسالیا. دلته موږ یو خالق پیدا کړی دی د کنړ دی نه مې نه جبلا د څوې دی نمبر پیدا کړی دی د ورور مې نه جناغا دی د کنړ یم نو کدا ورور مسلمان یې راځ خپل لک کی بوز د نه جبلا دی دا ته د تو کارو دی چې نو ما په دغه خپل نشم راړي کوونی سي پرایا د تینځوس نو نه سندساو دوه بیا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراہ ولایت بکواسی ولایت مدانی ولسوالی څخه جب تمہارا گر کر دو سر خوبی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زی ما فرید ملک د کابل ولایت بدی احساس نه دلته اوکاس ده نیمه ولاد د خپل نیمه د مانا وای فقط نه د ګرټی تم ده چې احساس کیږي نو ما خد دې چې تماس کی دې شمیره سپر او سوا سلور نه وي او سوا نه نه وي اته سوا نه پنځه بل ان کې شمیره مې ده سپر واه اته تلویخ او سوا او پنځه
سلامونه نیکی لی ټیلیفون لیکي تراغله خګثار زلان نیمل جلال آباد او پیغام تب کومه دغه دمن په سیمه کې یو ماشين دی جمیل نومي دی او د کنداري لهجه کوي نو کدار چوي تقریبا شپږی او کال عمر وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جمیل نومي کې د فلار نوم سلام اخلي پدار چاوی نو پدغه شماره دی اړیکه ونی سی 0 5 9 5 9 5 اویا او بیا یو کیندر توای ما 0 5 0 9 5 9 5 0 نو پدار چاوی دغه یو ته بیا د ما په دغه شماره اړیکه ونی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو اجازه پر محمد خادم د راولات نه ګلستان ول سوالي د عربات سیمه څخه او یادی کنه ود د مور سیمه کې په دغه سیمه کې چوس نه نکاس د داوود په نامه باندې د پاسر کې پښې دی نو د سیمه څخه دغه تر هغه لامه چې دا د ورکو ځان خورونه کې دغه پیغام دی چې د کدا د مدار مومن مسلمان وروګ نو د ډیر مسلمان د دې مخه د زماره چې ټلیفون پر شهره باندې اړیکه کولې چې او بل چې موږ ورو دوه غوښنه کړه و چې دغه اکثر مساوات راغو ته پښتنه ولې ټول چې راغو نو نو کای مومن مسلمان ورو ورو غاړي چې تاسو کې نو زما دغه شمیره ته درځو زما د شمیره را 0 0 یو تلور دوا ات یو نه ټلیفون شمیره ځل بیا هم تکراروم 0 0 یو تلور دوا ات یو نه. والسلام.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ کے کلیم کندھار والا ہے السلام پروگرام سلام کے سلام دل کے کندھار والا ہے سوالی کی سر جانی نشپیتو یا تین رشپیتو کا لو گئی سبھی تکلیف نہ عمل ہے اته کال کې مشتره اوسېږي په فراونه مرکز د خرمالغ اوسېدن کېده چې نو تقریبا اته کال شاوخوا به کې مشتره دې اوسېږي خپل نوم غټوشي خور نوم غنچوشي په کې مسار لور ده ورور نوم یې سلطان دی چې د فراونه مرکز اوسېدن کېده هر څوک په دې اړه خلک معلومات لري یا دوست یا قریب یا بل څه په دې اړه معلومات لري نو څه دې اړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ہلمند والے صاحب کا تماس کری مجھے نفر کی راکڑی دی اسلام مجین پر احمد لغمان کا راکڑی دی میں گادرے تلوار کا رکھی جی ہر چان دیوالی یا اوروری یا بولیے ہوئے مجھے وجیش نارا جانگو سے پرور سے پرسلور سے نجیش سنجا گیا اسلام مجین نے میری تو لغمان کا راکڑی دی کورے پر لغمان کے دی میں اس کو زین اور مان میری بچا لے ہوئے جانگو خیر فرمان السلام علیکم
درنو اوریدونکو د پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه مو واوریدل اوس به هم راسو د ورکه سویو عزیزانو په حق له به د خپل اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کاکون کاوریدونکو ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی رحمت الله په نامه دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلی دی رحمت الله په نامه دی د امان الله کا فکر زید د معلم مون یکماد مز الله ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شاپشتیا په کلی کې نادره کسوی دی دا یو کال کېږي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات موږ سره دي په دا اړیکه زنګ ووهئ د پروسه پروا 92252 ټلیفون شمېره واردی وایم د پروسه پروا 92252 او سلام.
سلام ونه کی لتاس په ازادي رادیو ټول اوریدین کار کوم د کوم ایل سی جی ورو خو خوشاله وای از جان پر دې لمن ولایت ته وسه زم کی زما ورور دی چې نور احمد ممی د بجان کا حاضر دی لمن ولایت وسه زم کی کم اس کم یو نه چې کی د کندار ولایت په واده کې نه راکځو دی چې اته ته په معلومات بیا یې مې د خپل رغ او نور بس دی لطفاً پر دغه میرا اړیکه وایې چې ایسے پروا چلو سلویش اتنیوی سمارلس اتنیوی میرے سلی بیا ایسے پروا چلو سلور نا اتا یو سلور نا اتا ازادی ازادی سخیل کوما پیغام نچل کی ار مسلمان رو تر پیدا کی خوال شیرینی پاسو کیتا ایسا شو اخشی کری خوال بمان.
السلام علیکم خاون پارا دې ډېر خیر نه تاسو د دې د آزادۍ والا ما دا زوی دا د وکاله دې ته کم کیږي د تاسو نه دې دغه او که تاسو مخ ته پروس کاله ته لاند نه وکړو خو هیڅ دې خید د مولي او ځوندی په دارا کې په نو سم څه د مور نه میږي چې مړه په مثال دې دې کوم دې خو نه دې څه دې دې څه دې نه خبر لري د مور نه میږي او د البات نه ما ته لیدو څه دې فلاري ما او محمد عمر مې نوم دې پکم شک پکم شنواره ما دې بالا نو کاک چا لیدلې و درې دې او دال دغه نس دې انسان یې اسلامي کلاغه تاسو ته څنګه یو مز خبر شم په مې کې ځل دې خو څه فلو به مو شي و دغه نه دې په چا نه دې خدای دې په عمر به یې سره له کلمې و وکړه دا کاله و شو چې ورګ دې نو دې ټلیفون لمبر در سره ما څه پر و اته دو یو نه ټپل نه
ډېر. السلام علیکم. او زما دې تر زوی ورک دې معنی ابرار نامه ده د سلورم اورس کیږي او که چا پیدا کونه د زما د سالات شماره ده سفرتاوی شل او سو شپک میته سفر سلور او دې دې لمبر مې ده سمات ارمانی او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زلای رده ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې لنې چې راته ټول همکارانو جوړ روخ خوشاله یز اختر محمد خادم مې چړې ته نه غلزه د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمه څخه نیولې زما د خلاصو چې دا شر کال کېش نه دره کړي د سرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده په کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه دره کړه وای دی د کندهار خواته تللې چې دا شر کال تقریبا کېږي د بل بسر نومې درک نه ست مگر دا پاره باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د ډیر مسلمانانو هم درې می خرابانی لمخې د زماله چې کوم په دغه شنه اړې کولې چې صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه ټلیفون شنه راځي بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه صفر و و یو څلور شاته څونه لسیله د زما پیغام نشه شو سلام
السلام علیکم زده آزادی ټولو کارکون کې اوریدن کو تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم زما ابراهیمان نومې ګم د لغمان د ولایت اوسیدونکو یم تقریبا شلو ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تر زوی مدارک شوی ده چې هغه په نوم دی محمد ظفر د پلار نوم یې محمد صدیق او د ورور نوم یې ایمان نومې کې او دا ایمان تروانو په کمپنۍ په سیمه کې مدارک شوی ده او که هر مسلمان تا او که مرور تا دغه معلومات دی نو په دې نمبر دی من سره اړیکې ونیسي صفر اوس صفر آتا آیا پنځه سوا دېرش دوه پنځوس آیا وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدمه زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د بلستان اوسیدونکی دی د مرجې د ستاني د سیمې څخه د حالت کار کوي چې مدارک شوی دی هر ورور څه په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر و سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د تلیفون شمېره زر بیا صفر و صفر شپږ
دوا دوا شپږ اووه اته صفر وسلام. السلام علیکم، زه احمد د هلمند ولایت نه د علي دول سوالی د لباغ اوسیدونکو ما کاچ شاه محمد په نامه د اته کال کې چې د کورونا زره کسو د موږ د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو که چیرې د خپل ځمره او نور انډوالان پیژني کوم مرګ کې ژوند دی نو موږ ته په دغه شمېره باندې معلومات راکړي صفر و صفر و یو سل څوارلس درې سوه شپږدېرش مره ځل بیا وایم صفر و صفر و یو سل څوارلس درې سوه شپږدېرش السلام
علیکم. السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت نظام متواري زما یو اخ ش دی ریاض محمد منیږي د عبدالرحمن منزی دی او د سلطان مهد ورور دی د لوی اختر رئیس د وزاره مشکل سره مدرکه دی که کوم ورور یا د ده پاتې معلومات لري او یا د خپل ابن اواز اور نو په دا شمېره دې ما ته جامع وي صفر و اته یو شپږ اته پنځه څلور اته دوه شمېره یو ځلې بیا وایم صفر و اته یو شپږ اته پنځه څلور اته دوه وسلام ته احترام ده پیغام د مشردو په اله.
بلی السلام علیکم، ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ ولی دی چې یو پنځه کاله در مخ زما ماما د مدمنان اخوند په نامه دی چې ورک شوی دی هیڅ معلومات یې نشته که هر ورور څخه یې معلومات یې په دغه اړیکو دې ټلیفون وکړي صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس اصلي د بغنی د ولسوالۍ د کنجن د کلي دی داسې دی دا رسته سي دوه درې ځایه ماتم دی کار ورورې معلومات لري په دغه شمېرې دماتوسونه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدمه زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د بلستان اوسیدونکی دی د مرجې د ستاني د سیمې څخه د حالت کار کوي چې مدارک شوی دی هر ورور څه په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر و سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د تلیفون شمېره زر بیا صفر و صفر شپږ دوه دوه شپږ اووه اته صفر وسلام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسي یو شمیر هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين ته مو را لېږلي وو. نو خدای یو کې چې ستاسي کوم دوست او عزیز پیدا شوی کنه وینو هغه متل دی چې وايي دنیا په امید خړې سوی ده. نو خدای مهربانه دی چې پیدا وسی. خو تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو ته همیشه را لېږي او یو یادونه باید وکړم چې تل خپل نوم او آدرس او همدارس د ورکسوی یا پیداسوی عزیز نوم، ادرس او د نشانی ذکر کول د یاد مباسی. د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و